د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې کورونا ویروس که انسانان زیانمن کړي خو طبیعت ته یې ګټه رسولې. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صفای مخته وړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 1590 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیرې شپې د برید قربانیانو مړې کابل ته انتقال کړل او یو نوی څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپراوي سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 402 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. دغه وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز له قبله لیکلي چې وایي په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې 8145 ته ورسېدې. په دې کې 930 تنه بېرته روغ شوي دي او 180 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ښاغلي فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او پر روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشري مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وړاندې ویلي و چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې په ورځ له دوحې پیل کړ هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک سوي تړون له مخې باید دا خبرې د مارچ 14 پیل شوې وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د بریټ د قربانیانو مړی کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازای سیمه کې وسلوالو پر لمنځکوونکو بریټ کړی چې د سیمې ځو چارواکو په خبره لستن ملکیان پکښ وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. اعتراض کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د امنیت غوښتنه وکړه او له سیمې ځو چارواکو څخه غواړي چې د تیر شپې د بریټ عاملین ونیسي. دوی د غرض په ځنګړي ډول له ارګ څخه غواړي چې دا پېښه جدي وڅېړي. د پروان سیمې ځو چارواکو وایي شاید دایش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود را میبینند.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت رسما چا نه دی منلی. د 209 شاهین قلو اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د دغه قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی نن وویل چې دا طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې وژل سوي. نوموړي زیاته کړه
در نتیجه از این ضربه هوایی 5 تن از ترکستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویاتی که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شدند.
شغلی رضایی ویل په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ آزادې راډیو اوري. یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. ساینسپوهانو په دې څېړنه کې چې پرون سه شنبه خپره سوه ویلي چې قرنطین د کسبو کار بندوالي او په کورونو کې اوسېدو د کاربن ډای اکساید خورېدل کم کړی دي. دا څېړنه د طبیعت اقلیمي بدلون یا نیچر کلایمټ چینج ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او اینی حال کې د پام وړ بدلون لدی کبل رامنځته شوی چې د ترانسپورت کارول د انرژي سکتور او صنعت او سوداګری د کورونا ویروس تخوریدو پر مهال تر ډیره راټیټ سول. د تیر میاشتې په ترڅ کې د نړۍ ډیری لوی اقتصادونه لکه امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو پر خپل وګړو جدي محدودیتونه ولګول. د امریکا پوځ ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پوځي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل ګواښونکی تعبیر سوی او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو دا ګواښ د سې شمې په ورځ وروسته له هغه وسو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تېره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې قطعې کشتیو ته نږدې سوی او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی و. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفن ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیل خوا په ملاتړو فشار راوړي څو دغه هېواد ته عاجیر سرتېری ونه لېږي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هېواد کورنۍ جګړه ډېره اوږده کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. اورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کې دی شي؟
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې د اوربان یا اورکم سند ویلی خو د سولې وزارت ری د اوربان غوښتنه کوي هغه هم کم تر کمه په اختر کې. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي چې خپل سرتیری له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي. بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه طبیعت ته ګټه رسوي او مضر ګازونه کم شوي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. په کابل کې د مازدیګر 4:02 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د دغه لیدو کتو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د چارو کارپوهان کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سولې هڅې ګړندۍ شي او تمرکز به د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د جر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و. خدا چې هلته له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي وي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي. د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص. هغه دا چې امریکایي انجمن دي چې دا سوله راسي بندیان نورې لکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داسې حال کې ده چې طالب مشر د کوچني اختر په مناسبت په خپل اخترس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آزادي رادیو. طالبان وایي امریکا باید له دوی سره شوی هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې دوی د دغه هوکړه عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي. د ملا هیبت الله په دې اخترس پیغام کې چې نن خپور شو په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبل هم اندېښنه ښودل شوې، خو افغان حکومت او تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د ملکی مرګ ژوبل عامل طالبان بولي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورته.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوي هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې امریکا ول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. دغه شان یې غوښتنه کړې چې امریکا باید چاته اجازه ورنه کړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوې هوکړه له ځنډ، خنډ او بالاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا هوکړه لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې لمخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوې هوکړې په عملي کېدو ټینګار شوی، خو د سولې بین الافغاني خبرو او دغه شان د اوربند یادونه پکې نه ده شوې. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنګیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې 3 ورځې اوربند اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامی ایدونه د مسالمت آمیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. لامدې کبله د افغان حکومت ځلې ځلې په دې مبارکو ورځو کې له طالبانو سره د اوربند غوښتنه کړې او دوی اوربند ته رابللی. د اختر په مبارکو ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اخترس پیغام په 15 ژبو پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل لپاره هم جدي اندېښنه ښودل شوې. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هبت الله د دغه لیک په اړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عماړي کو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلي اصلي عاملین یادوي.
څخه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماین ګده، کله چې ځان وژونکي حمله کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 200 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل بللې دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکې لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر په خپور شوي اخترس پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هبت الله خونزاده دغه اخترس پیغام داسې مهال خپریږي چې کوچنی اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغې ډلې لخوا د اوربند زیر واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې له امریکا سره د موافقې ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. عصمت سروان د ملا هبت الله د دې پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانی و هغو توپیر په څه کې دی.
ملا هبت الله په اخترس پیغام کې د 13 پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړی، دا ظلم دا شیان پکشته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي. او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې و کوم رژیم چې و هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه همغه خپل اماراتي سیستم دی چې پخوا دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکم و.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په څیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غښتلي او یو موټی شي. د اماراتي اسلامي نظام د بیا راتګ خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اصلاً د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول را سرخی. پخوا به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه. دوی چې بیا هم په جګړه ډېر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنونکی خوشحال خلیل د ملا هیبت الله اخندزاده په اخترس پیغام کې ځینې نرمښتونه هم ویني. هغه وایي
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه یوړل سول او همدارنګه تلفات ته واوښتل، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا سوله چې هسې نه چې دا توافق چې امریکا سره کړی ده هغه له خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخته ډېره ګټه کړې ده، نړیوال سطح باندې یو سټیج پیدا کړی ده، یو ډول په رسمیت پېژندل سوې ډله ده، او که بیرته دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور ده چې بیا جنگ ته لاړ سي، او هغه جنگ بیا د جنگي میدان کې دوی چې دغه حد ته بیرته رسیږي نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام سي. نو په همدغه وجه ده چې د نورو کلونو په خلاف سږ کال د ملا هیبت الله پیغام کې همدغه څو ټکي مهم دي. اول دا ده چې د سولې ټینګار کړی، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودلی چې موږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکي دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تعرضي حالت نه دوی نیولی ده.
خوشحال خلیل و چې ویلې طالبان نه غواړي له امریکا سره شوی تړون له لاسه ورکړي، نو ځکه یې سګنای پیغام هم یو څه نرمښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.90 خپرونه لري. د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خلک کوچني اختر ته په تیاریو بوخت دي او په دې سره په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده. د ښار دوکانداران وایي د تیرو کلونو په پرتله سږني اختر کې د دوی سوداوې لږې دي، خو بیا خلک وایي د توکو بیې د پخوا پرتله څو برابره لوړې شوې. نجیب الله اروخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د کوچنی اختر پرانیږدي کېدو او د ښار د نیمه قرنطین حالت په پا پایته رسیدلو سره خوست ښار کې یو ځل بیا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. خو دوکانداران وایي چې د نورو کلونو په پرتله په دې کوچنی اختر کې د دوی سوداوې سمې نیمایي راکمې شوې دي. دوی زیاتوي د ښار په نیمه وروسته په پوره قرنطین کېدو سره د خلکو کاروبارونه ټکني او زیانمن شول، او دا حالت د دې لامل شو چې اوس مهال ډیری خلک د اخترېزو توکو د رانیولو مادي وس نه لري. د خوست ښار دوه دوکانداران شاهد الله او محمد خان آزادۍ راډیو ته وایي
د نورو کلونو په نسبت باندې په سودا کې ډېر فرق راغلی دی، ځکه چې یو خو خوست کې افغاني ترویج سره د خلکو اذهان لږ یو بل خواته تللي، ځکه اجناس خپل قیمت ورته ښکاري. دویم دغه د قرنطین او د کورونا مسله ده چې بازار کې ډېر تغییر راوستلی دی. چا سره پیسې نشته، یو شی چې کله چانه اخلي یا څوک یو شی اخلي نو هغه د پیسې په معامله کې ډېر چیړ کوي.
د تیر کال په پرتله سږ کال د کورونا د جدي وایروس له امله سودو کې ډېر فرق راغلی دی. موږ به چې نېرو کوله 1,00,000 شپږ نیم لکه سودو کړه، د تیر په پرتله نن سبو 1,50,000 درې نیم لکه سودو کېږي.
د خصوصي دن کې بیا وایي حکومت په نرخونو کنټرول نه لري او له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي خلک اړ دي چې کورنوي ته د خپل واس مطابق د اختر توکي راونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو سید عمر عادل او محبت الله شیرزوی وویل
ستونزه خلکو ته چې اجازه ده هغه د نرخونو د نه کنټرول خبره ده چې تر ډیره خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. اما خلک بیا هم په زیاته پیمانه په زیاته کچه باندې راضي په کار کې او د اختر لپاره آمادګیان لري. یو لغت کې مونږه مثال وي
دلته کوچنی اختر تر غرام چې لږه وخت کټ ځان دا وعلم بټونه واخلم غلط
د خوست دوکانداران بیا دا نه مني چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې دي د تیر کال په پرتله ډیر توپیر راغلی وي. د خوست ښار یو بل دوکاندار محمد داوود زدران وایي
په خپل وسخر چې دي هغه پرسه خلچکی مریټ و یغه نه به په نمې رټ متقړای دی چې په 2000 په 3015 کې افغانۍ و مو په 2000 کې توانی وویل چې رټ به ته نمې کې چې خلک افغانۍ ته وړي.
بل ډول ته په ورستۍ ورځو کې خوست کې چې د کورونا وایرس مثبت پیخي پکې وښتو تر رسیدلی درې کسان پکې وفات شوي او شل نوري مشکوکي پیخي لري. روغتیایی کارکونکي په خار کې د خلکو ګڼه ګوڼې او بې پرواهۍ ته په اندېښنه کې دی. وایي ممکن په دې ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر اټکل ډیر لوړ شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لکونه انسانان مړه شول او میلیونونه نور ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا وایروس د خپرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لږ کار اخیستی چې مضر ګازونه جوړوي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خپرونې ساینس جورنال په یوه راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خپرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې مضر یا ګلتوني ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې می میاشتې په لومړیو کې د ګلتوني ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% لږ شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کېږي د بریتانیا او استرالیا په شان هېوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هېوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په 10% پورې کمه شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هېوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا مضر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هېوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتلې ګلتوني ګازونه په 10% لږ خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتوني ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتي دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 10% لږ وي. د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدا اندازه په سلو کې اته یعنی د 2,600,000,000 ټنه معادل کموي، خو په عین حال کې یې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډېر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو مضرو ګازونو په سلو کې 80% ته رسیږي. مځکنی ترانسپورت په سلو کې 80% ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د چاپیریال اړوند یوه بله موضوع، خو دا ځل کورنۍ موضوع ده. د کندوز چارواکي وایي طالبانو د کندوز خان آباد د لوی لارې ترمنځ لسګونه ونې پرې کړې دي. د کندوز چاپیریال ساتنې ادارې د طالبانو دا کار غندلی او ویلي دي چې چاپیریال ته یې زیان اړولی. اجمل آریان او په دې اړه دا معلومات.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې شنې ونې وخلی دي او لا هم دغه بهیر دوام لري. د کندوز ښار اړوند د لودینو د سیمې اوسیدونکي عین الله په دې اړه وویل:
طالبانو په کندوز کې د کندوز او تخار د لوی لارې سړک ته دواړو غاړو ونې چې ډېره پخوا دلته موجودې وې وهلي دي، چې په دې سره د سیمې ښکلا له منځه وړې ده او دولت چې د عامه ملکیتونو د ساتنې مسولیت په غاړه لري هغه هم هیڅ توجه نه ده کړې.
د خلکو په وینا طالبانو تر اوسه پورې هغه سلګونه ونې وخلی دي چې تر 50 کاله پورې عمر درلود. دغه لوی لاره په شنو ونو پوښل شوې وه، خو اوس مهال په سوزون کې دښتې بدله شوې ده. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي مسافر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو طرف درختای بسیار قدیمی و درختای بلند بلند و سرسبز بود، ایره طالبا آمدن و
طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته ونې وخلی دي او په دې کار سره د سړک ښکلا له منځه تللې ده، خو دولت هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی.
هر کده برای مردم محیط زیست
په ورته وخت کې د کندوز د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د طالبانو دغه کار د چاپیریال ساتنې د قانون خلاف عمل بولي. د نموړي ادارې رئیس حشمت الله جلیل په دې اړه وویل:
مخالفین حکومت مسئله افغانستان در شهرهای کندوز خان آباد درختان کهنسال و چندین ساله
طالبانو د دغې لارې په اوږدو کې د ملرغي، لودین، باغمیری، کټاخیل او د جرګزر په سیمو کې د سړک دواړو خواو ته شنې ونې وخلی دي او چاپیریال ته کلکه ضربه رسولې ده. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندوز برېښنا ریاست د وړاندیز پر اساس یوازې هغه لویې ونې وخلی دي چې د برېښنا له مزو سره په ټکر کې وي. خو د کندوز حوزوي برېښنا ادارې رئیس حاجی محمد مهمن بیا د طالبانو دغه اداره دوي:
ریاست برق خو نه کوم کارمند دلته تللی ده، نه موږ کوم هماهنګي کړی ده او نه هم زموږ کوم کرنو وسایل تللي دي. اصلا د دې ونو د وهلو دپاره موږ اصلا هېڅ نیاز نه درلود. موږ باغ دوامدار شکل سره هغه مسیر کې فعال ده. اول ته نوې سرکټه موږ نه جوړو، نه کوم پریشانی، نه کوم کار لرو. هغه ونې چې هلته 10 کاله 40 کاله د هغه عمر و، په خاطر د تحفظ محیط زیست او د سړک ښکلوالي دپاره هلته کېنول شوي، غرق شوي دي، دا دوی وهلي دي.
د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه اقدام غندي او هغه یو ظالمانه اقدام بولي. د کندوز دیوالی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل:
دا ونې د سرسبزۍ او د محیط لپاره ډېرې ګټورې وي، چې دا طالب وسلوالو په جنایت لاس پورې کړی او ولایتي ادارې لخوا مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې ده، چې امنیتي مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې تر څو په هغه ساحاتو کې عاجله توګه عملیات وکړي، د دغه مخنیوی وکړي.
د کندوز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت دې لارې په اوږدو کې عملیات پیلېږي، خو د طالبانو دغه اقدام د خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر راغله چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس 402 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت د ویلامې په خبرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب لیکلي چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8115 ته ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې شغله خلیل زاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د برید د قربانیانو مړی کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلې او 14 نورې ټپیان کړي دي. د پروان د چارواکو په خبره چې شایي داعش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه رسمن د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د 209 شاهین قلو اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه قلو اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن وویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. او یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی.
اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د ګرځبندیز له عملي کېدو سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې بېوزله کسانو ته د وچې ډوډۍ د ورکولو پروګرام پیل کړی، خو په کونړ کې ځایي اوسیدونکي انتقاد کوي چې د دغه وچې ډوډۍ په ورکړه کې دولتي چارواکي فساد کوي. دا چې څنګه د روح‌الله انوري راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هیواد په اکثرو لویو ښارونو کې قرنطین اعلان شو چې ورسره زیات کسان بیروزګاره شول. د غریبو او بېوسو خلکو د لاسنیوي لپاره ولسمشر په لویو ښارونو کې د وچ ډوډۍ د ویش امر ورکړ چې د خلکو په خبره په ډیرو ځایونو کې پکې مالدارو کسانو نمونه لیکلي دي. خلک وایي غریبانو ته د ډوډۍ نه ورکړي ترڅنګ اوس ډوډۍ پخونکو ته د وړو په قرارداد کې هم فساد موجود دی. د اسداباد اوسیدونکو صدیق الله وای
ټول بازار کې مشهور چې به 100 روپے قرارداد شوی دی او عامرو بازار کې لري غاتل 100 شو پاتل 150 روپے خرچي او عامرو چې بازار کې دی او ټول عام تر په دغه 100 روپے قرارداد شوی دی او د موچ ډوره لپاره دا خبره.
هټیوال وای اوس مهال په بازار کې دالا تاجکی وړو د 50 کیلو بورې قیمت تر 1340 افغانیو دی، خو حکومتي کمیسونی قرارداد په 2100 افغانیو تر سره کړی دی. دوه تنه هټیوال وای
حاجی ګور حبیب جان دلته د وړو فراکه پروشي دکان دی په بازار کې عام له کورونو وړو په 1340 روپۍ په 1430 روپۍ دی. دا چې قرارداد په 2100 روپۍ کې په دې کې دا ټول
غریب سړی لبم خلق په 2100 ورکی دا ظلم شو چې دا یو غلط تعداد او دا یک دین خبره نه ده.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د شوی قرارداد په نرخ کې توپیر شته، خو دوی د اصلاح کولو هڅې کوي. مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په اول هفته کې نو 2100 روپۍ هغه اعلی بهترین اوړه قرارداد شوی دی. زه مطمئن یم چې داسې بنې لکه بازار کې
بدل شي
په هر صورت باندې. دا خو یو څه اندازه دوی پیسې ماته لیږي، د سرجمې ډېرې پیسې ورته پکار دي، مدیریت ورته پکار دی، دفتر ورته پکار دی. دا کمیټه چې د ولایت لخوا ټاکل شوې لزومدید دی دغه کمیټې دی راتلونکي کې کېدای شي لدې ارزانه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د وچې ډوډۍ د ویش او هغه ته د وړو اخستلو په قرارداد نیوکه کوي چې له دوه اونیو زیات وخت کېږي چې دغه ویش پیل شوی، خو لا تر اوسه هم د وړو قرارداد په 2100 افغانیو دوام لري.
اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د 1300 شمېرې له لارې مخ ته راځي.